Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې امریکا او بریتانیا وایي طالبانو سپین بولدک کې قتل عام کړی. د بشري حقونو کمیسیون له طالبانو داسې غوښتنه لري:
دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي، د جګړه قواعد او اصول الزاماً باید مراعات شي.
کندوز کې هغه کسان له دولت تاوان غواړي چې کورونه یې جګړو نړولي دي.
په دې کور کې سقيله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته دا موقع پیدا نه کړله.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته لولو، او دا به هم واورئ چې بریتانیا او ایران پر یوې بیړۍ د حملې پر سر یو بل ته خبرداری ورکړی. نن سه شنبه د زمري 12مه او د اگست 3مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو سره پیلوو. زلمای خلیلزاد وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره مخ کیدلی شي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په یوه نوي حرکت له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ، او ترکیه کې د اور لګیدنې د لګیدلي اور د مړه کېدو هڅې ګړندۍ شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سولې که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت
دای وای د سول خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې رهبران د جګړې د حل پر ځای خبرې جدي پیل کړي، او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
ښاغلی خلیلزاد وایي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی شئ. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول، او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد یې شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، د روسیې او ازبکستان ګډ ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي دي. تاس خبري اژانس د روسیې چارواکو له قوله ویلي چې دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1500 روسیې او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترمیز ښارګوټي کې پیل شول. روسیې ویلي دي چې تر دې به زیات شمېر نور سرتیري په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې له مخې یې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوي پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي، د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په پام سره د امریکا حکومت هڅه کوي څو ځانګړو افغانانو ته په متحده ایالاتو کې د کډوالو په توګه د ژوند امکان برابر کړي. په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې د افغان دولت له لوري د سولې د بامفهومه مذاکرو د پرمخ بیولو ډاډ ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د ولسمشر سلاکار عبدالسلام رحیمي او د مذاکراتي ټیم نورو غړو پرون د اروپایي ټولنې له مرستیال اندریک ماورا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره په دوحه کې وکتل او د سولې د مذاکراتو د پروسې پر وروستیو پرمختګونو یې رڼا واچوله. طالبانو هم ویلي چې دوی پرون په دوحه کې له اروپایي چارواکو سره لیده کاته درلودل او د سولې پر خبرو ورسره غږېدلی دي. د ترکیې په ځنګلونو کې د اور لګېدو د دوام له کبله تر اوسه د لږ تر لږه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې دا اور و ورځې مخکې ولګېد چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. د ترکیې د ځنګلونو وزیر باقیر پاګدی مرلی پرون د اګست په دوهمه وویل چې دوی تر دې دمه په 125 ساحو کې لګېدلی اور کنټرول کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دې اور د لګېدو علتونه سخته تودوخه او توند بادونه دي. د راپورونو له مخې د متضررو سیمو زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او یو شمېر سیلانیان هم له خپلو هوټلونو څخه وتلي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د اور وژنې درې الوتکې د مرستې لپاره ترکیې ته استوي. انقره وایي چې له اوکراین، روسیې، ایران او آذربایجان څخه یې هم اور وژنې د الوتکو غوښتنه کړې ده. او په بلاروس کې یو خبریال د دې هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیار ها هارد زیویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات کې به هم اسمان ځای ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.23. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.19. او جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 10.22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ زموږ خبرونې په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اورېدلی شي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې طالب وسلوالو په سپین بولدک کې قتل عام کړی دی او باید ځواب یې ووایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو په سپین بولدک کې ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلې دي. طالبانو بیا دا تورونه په کلکه رد کړي. تفصیل یې له احمد تکل اورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحدو ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی، ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلهیز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې له لوري په جنګي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسي وګړو د ډلهیزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلهیزه وژنه باید وڅیړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورو نردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په سپین بولدک کې داسې هیڅ پېښ نه لرو، نه داسې موږ تېره څو ورځو کې دا خبره څوک کراته رد کړي. او دا مو هم په یو اعلامیه کې ویل که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی شي او موږ حمایت کوو چې راشي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وروسته له دې چې طالبانو پر سپین بولدک ولکه ټینګه کړه، په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23مه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حمله وکړې او وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولی نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکي وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مونږ خاص غوښتنه له طالبان دا ده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسي.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د 1400 کال له پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
و موږ دل چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې په همدې کندهار او څنګلوري ولایت هلمند کې جګړې روانې دي. وروسته هڅه کوو چې په لښکرګاه کې د روانې جګړې تازه حال درکو، خو اوس درته دا راپور لرو چې کندوز کې روانو جګړو پر ځاني زیان سربېره د ګڼو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړي او یا یې سوځولې دي. دا زیانمن شوي خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوښتې زیان نقدي تاوان ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې له څه باندې 40 ورځو راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولس ته بې شمېره مالي زیانونه اوښتي دي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندوز ښار د شله مزار د سیمې یو اوسېدونکی 50 کلن نصرالله وایي ټول عمر یې زحمت ایستلی و تر څو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته مو دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات ورته اوس مونږ هغه چې خساری تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه د پاره د خو یو چانس موخي ورته برابر کی چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوی خلک وایي اوس دومره مالی توانایی او امکانات نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندوز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسېدونکي 40 کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
له مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او څه جنګونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلې کې په وارتوب کې دمونږ تېر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو نور کوم اویلې و کوم ځای مکمل سوځولی هېڅ هم ته نه دي پرېښي.
په کندوز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
کې بل شرکت تولیدي ورته زیاده خساره به زیات پر وارد ګرځي چې ماشینالات یې مکمل
د تویب زاده د وړو تولیدي شرکت ته زخته زیاته خساره وخته ده، ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلی دي. کابو 40 میلیون افغانۍ دې شرکت ته زیان رسېدلی دی. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو وکولی شو بیرته خپله فابریکه فعاله کړو.
د ښاغلي طیب زاده په وینا چې نوموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 60 تنه اوړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د دې خبری مجلې تر پایه کې زموږ ملتیا وکړئ. په هلمند کې د تازه جګړو حال هم درکوو او د ایران او برېټانیا د لانجو هم درته وایو. خو اوس راځئ د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو مقالې او تبصرو ته غوږ شو چې صفی الله ستانکزي ځینې ورځپاڼې کتلې دي.
د امریکا لخوا افغانانو ته د کډوالۍ د خاص پروګرام د پراختیا مسلې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پام وراړولی. لاس انجلس ټایمز په دې تړاو په یو مقاله کې لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د طالبانو تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی، متحده ایالتونه د افغانانو لپاره د کډوالۍ پروګرام پراخوي. د راپورونو په اساس اوس د اس آی وی یا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو اکثر ژباړنو لپاره د کډوالۍ د خاصو ویزو په دوام د دویم لومړیتوب کټګوري تر کار لاندې ده. په دې کټګوري کې به د کډوالۍ په پروګرام کې لا زیاتې برخې شاملې شي، لکه د امریکا لخوا په تمویل شوو پروژو کې بوخت کارکوونکي، په امریکا کې د دیره رسنیو د افغانستان همکاران او ځینې نورې برخې. لاس انجلس ټایمز لیکلي، د دویم لومړیتوب ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې تر دې مخکې په شرایطو برابر نه ګڼل کېدل، خو د دوی او کورنۍ امنیت له امریکا سره د کار په خاطر په خطر کې وو. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، امریکا په داسې حال کې د لا زیاتو افغانانو د ایستلو زمینه برابروي چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته کم وخت پاتې، خو طالبانو تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی. ورځپاڼې لیکلي، د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې دوشنبه د افغانانو لپاره د کډوالۍ پروګرام پراخ کړ او د دویم لومړیتوب کټګوري وړاندې کړه. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي، په دې پروګرام کې به زرګونه کسان او د هغوی د کورنۍ نږدې غړي امریکا ته کډواله او هلته به استوګن شي. وړاندې لولو، د دې لپاره چې افغانان له دې پروګرام برخمن شي، باید د امریکا د یوې ادارې یا په امریکا کې د دیرا رسنیو د مشر لخوا کاندید کړای شي. یورو ایشیا ریویو خبرونې د امریکا د ټاکنو د یو پخوانی کاندید او د حکومت د یو منتقد لیکوال پان رال مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې عنوان مقاله لیکلي چې ولې امریکایان نور د بایدن په ادارې باور نه لري. د یورو ایشیا ریویو خبرونې لخوا په دې مقاله کې لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ادارې توندې نیوکې کړي او ویلي دي چې ورځ تر بلې د خلکو د تیرستلو په لټه کې دي. لیکوال زیاته کړې، د بایدن اداره په دې وستایل شو چې په افغانستان کې نه ختمیدونکې جګړه پای ته رسوي، هغه هم د سپتمبر د 11مې پیښې په شلمه کلیزا. خود لیکوال په باور امریکا افغانان ځان ته نه پرېږدي چې په خپله خوښه مخته لاړ شي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې لیکوال د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال کینت مکنزي په حواله لیکلي چې ګواکې امریکا به هوایي بریدونه نه کموي، بلکې لا به یې زیاتوي. وړاندې لولو، که څه هم امریکا به خپل عسکر راباسي، خو له خلیجه به په افغانستان بریدونو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو اوس ورځو هلمند ته. په لښکرګاه کې راپورونه وایي چې لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه په ښار کې روانه ده. تیره شپه د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې. داسې راپورونه هم شته چې افغان ځواکونو دلته هوایي بریدونه هم کړي. لږ وړاندې راته آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د هلمند د جګړې نور جزئیات داسې را سره شریک کړل.
د شپې ناوخته لس بجې د عملیاتو خبره پورته کښته کېدله. ډزې د شپې لس نیم بجې وې چې په ښار دننه کې شروع شوې. د غټو وسلو او کوچنیو وسلو ډزې روانې سولې. شپه تر سهاره خال خال ډزې وې، خو سهار شپږ نیم بجې جګړه توند سوله. دا جګړه د لومړی امنیتي حوزې په ساحه کې ډېره وه، خو د دوهمې حوزې په ساحه کې دومره نه وه. د لومړی امنیتي حوزې په تور ټانک سیمه کې جګړه توند روانه ده. همدارنګه د ملي امنیت د ودانۍ مخامخ پر دې ځای باندې توند جګړه روانه ده او هلته پر مابس باندې جګړه روانه ده. د سیمې د خلکو په خبره چې اوس مهال هلته وسلوال طالبان د محبس په لومړي کرول کې ولاړ دي او د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. هڅه مې وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلینو سره خبره وکم او د جګړې حال را غول کړم، خو په دې باندې بریالی نسولم. دوی تر اوسه پورې دا حال نه دی راکړی چې حالت کومې خواته څرخېدلی دی. دلته په دوهمه حوزه کې هم پر امنیه قمانداني هم بریدونه پیل شول چې جګړه اوس روانه ده، خو دا څرګنده نه ده چې څوک مخته تللی دي. د دې ځای څخه چې موږ ورته ګورو، جګړه د تېرې ورځې په شان پر هغه ځای ولاړه ده او ډزې کېږي، خو تر اوسه پورې حکومت مخته نه دی تللی. هلته هم په لومړۍ امنیتي حوزه کې تېره شپه دا خبرې کېدلې چې حکومت مخته سوی دی، خو تر اوسه پورې د مخته کېدو څرک نه تر سترګو کېږي. د سیمو د خلکو په خبره چې د جګړه د حکومت له لورې ورباندې تونده ده او غواړي چې وسلوال طالبان د سیمې څخه لیرې کړي.
په هلمند کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې دغلته د روانې جګړې حال راکو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په خوست کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره نوې هڅې کیږي. دغلته چارواکو هوډ کړی چې د پوهنتونونو تر پیل مخکې شاوخوا 15,000 محصلان د دې ویروس په ضد واکسین کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د پوهنتون او لوړو زده کړو مؤسساتو محصلان چې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره اړوندو مرکزونو ته مراجعه کړې وایي تر دوه کاله یې ونه شو کړی چې د کورونا وبا د ګواښ له کبله په منظم ډول خپل لوستونه پر مخ بوزي. دوی زیاتوي په یو ټولګي کې تر سلو پورې محصلان زده کړې کوي، نو په دومره کسانو کې ټولنیز واټن مراعاتول او د نورو تدابیرو پلي کول مشکل دي. دوی زیاتوي خدا ده چې ټول محصلان واکسین شي او له هغه وروسته بیا خپل لوستونه پیل کړي.
نو محمد لسی د شرزاد پوهنتون محصل یم. سیم کې مونږ ډېر بروبار وي چې اتیا نفره سیاسل نفره مونږ ته تعداد وي. دا د دوه کوله مونږ درس هم ډېر سره شاته پته شو. د کورونا واکسین چې دي د محصلینو او د اداري کارکوونکو او د استادانو لپاره دې پر ډېر مهم دي، تر څو دې پر مریضي منظر وړل شي او مونږ د تطبیق مرحله ته راغلي یو.
د کادري روغتون یو تن کارمن او د واکسینو تطبیقونکی ریاض احمد وایي د عام روغتیا همدارنګ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو د ګډې پریکړې له مخې محصلانو استادانو او اداري کارمندانو ته د واکسینو لړۍ پیل شوې ده.
کوم کوایو او په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تقریبا تر 15,000 کم زیات محصلین شتون لري او د دوی لپاره موږ د واکسین تطبیق کوو. د دوی لپاره د پاینده کې ډېر مؤثر تمامېږي، ځکه چې دوی په سیم کې او په نورو ځای کې ډلهیز ډول کېني.
معالج ډاکټر نورالحق هم په ځانګړي ډول تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو زده کوونکو لپاره د واکسینو تطبیقول مهم ګڼي او وایي اوس په هر ځای کې د واکسینو د لګولو اسانتیاوې شته او خلک دې له دې اسانتیاوو ګټه واخلي.
زما ټولو خلکو ته سپارښتنه دغه ده په ډلیزي ځای کې باید یو د بل نه اول هوټنه او دغینه ورسته بعد واکسین ووایي. اوس ښه د واکسین سهلتونه ټول موجود دي، نو ښه خبره ده چې بعد هر سړی واکسین ووایي. ځینې خلکو ته ډېر چې الرجی درلود حتی هغه هم ختمه کا.
د خوست عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي په خوست کې لمخ کې د خوانځیو خونکو او د هغه اداري پرسونل ته واکسین تطبیق شوی او د پوهنتونونو له پیلېدو مخکې به محصلانو استادانو او اداري کارکونکو ته هم واکسین تطبیق شي.
په خوست کې چې پوهنتونونو شروع کیږي موږ د ټولو محصلینو او د اداري کارمندانو او استادانو لپاره واکسینو پکسونه ایجاد کړی دي چې پاره کې بدوی لپاره واکسین تطبیق کیږي. د تطبیق لړۍ روانه ده او ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې هیڅ ماسل او کارمن به بدون د واکسینو څخه نه پاتې کیږي. موږ د وزارت مقام څخه وختونه هم کړی دي چې موږ لپاره ټیمونه زیات شي تر څو موږ دغه واکسین ټول خصمش تورونه او خوندو لپاره په ښه ډول تطبیق کو تر څو دغه وایرس د خپرېدا مخه ونیسو.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا واکسینو هیڅ جانبي وارث نه دی ورکړي. چا چې واکسین تطبیق کړي تر ډیره یې روغتون ته د کورونا ناروغۍ له کبله مراجعه نه ده کړې او که احیانا څوک کورونا شوی وي نو دا ناروغي ورباندې په اسانۍ تیره شوې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین شوي او په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,800,000 خلک په کورونا ویروس اخته او لیدلې شاوخوا 6,800 کسان مړه شوي دي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې او نړۍ پاله درته دا وایو چې بریتانیا او ایران د عمان په سواحلو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د حملې پر سر له لانجې وروسته یو بل ته خبرداری ورکړی. پرون دوشنبه د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونو د مقابل لوري جکپولي ډیپلوماتان احضار کړل او خبرداری ورکړ. د عمان په سواحلو کې د بې پیلوټه الوتکې په وسیله په وروستي برید کې یوه تیل وړونکې بیړۍ چې اسرائیلو اداره کوله په نښه شوه، چې په نتیجه کې یې د بیړۍ دوه تنه عمله چې یو د بریتانیا او بل د رومانیا وګړی وو ووژل شول. اسرائیلو ایران په دې حمله کې ګرم بللی، خو ایران دا تورونه رد کړي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو پر یوې اړوندې ټانکر بیړۍ د حملې پر مهال د یو برتانوي وګړي له وژل کېدو وروسته پرون دوشنبه په لندن کې د ایران سفیر محسن بهاروند د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو. پر دې بیړۍ د پنجشنبه په ورځ د عمان سواحلو ته نږدې د بې پیلوټه الوتکې برید وشو چې اسرائیلي، امریکایي او برتانوي چارواکو یې پړه پر ایران اچولې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکړ چې ایران باید هغه اقدامات چې نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ پېښولی شي سمدستي بند کړي. د برتانیا صدراعظم د دې بیان له خپرېدو لنډه شېبه وروسته خبریالانو ته وویل چې ایران باید هغه څه چې کرلی یې دي وریبي. ښاغلي جانسن د اسرائیلو پر دې اړوندې تیل وړونکې بیړۍ برید د نه منلو وړ او ټکان ورکوونکی کار وباله. په دې برید کې د ټانکر بیړۍ دوه تنه عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو ووژل شول. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په تهران کې د برتانیا د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د هغه څه په خاطر یې اعتراض ورته وړاندې کړ چې تهران د برتانیا متناقضې او د ورخطایۍ څرګندونې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا هیواد به د پر وخت مناسب او غوڅ ځواب په ورکولو سره د هر راز پرونکو اقداماتو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. په بیان کې راغلي دا لومړی ځل نه دی چې برتانیا د شواهدو له وړاندې کولو پرته پر ایران تورونه لګوي. له بلې خوا د اسرائیلو دفاع وزیر هم پرون د دې هیواد پر اړوندې بیړۍ د برید په اړه